السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته موزه نور یاسنوري هر کله کوم مخله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هواد شمال ختیځ او لویدیس په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړه. دې سیلونو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان ووژل او زرګونه نور ټپیان کړل. دې سیلونو همداراز زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبایو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې کتنه کې میرمن وطنبایو د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې ښاغلي عبداللهیان همداراز په ایران کې دیره 2 میلیونه افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال دیره دي. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د اعدامو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک براید استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 5 کلونو 8 میاشتو بند سزا واورول شوه. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ. د دغه سریال په اوو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژلو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان، بزګران او ملکي وګړي وژلي دي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 میلادي کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله. ډیری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربن په اړه خبرې په رفع کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه، نو ځکه خبرې بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفع کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ باعث شول. په روانه می میاشت کې په رفع کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایل رفع سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بند کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پکتیا امنیه قمندانۍ کې طالب چارواکو تایید کړه چې پرونی ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په باب به واورئ چې د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وایي په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې نیمایي ماشومان دي. د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره هم یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو د مرستو د راټولولو هڅې پیل کړي دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو نمځکې خرابې کړلې د خلکو غنم او داسې نور جانونه رامنځته کړل.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند لپاره منځګړي وایي چې خبرې پر رفع د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله په ټپه درېدلې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مخکې له دې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله د زیانمن شوو د وضعیت په باب راپورونو ته مخه کړو. زو پکتیا ته د پکتیا امنیت قمندانې کې طالب چارواکو تایید کړه چې پرون یې ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د دې ولسوالۍ امنیت قمندانې کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته تر دې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو په سپینه شګه کې د عمر په نوم د دوی پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي په دې نښته کې د دوی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان حکومت رسمن د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارو تر کنټرول لاندې ځینو اکسپانو دا نښته تایید کړې ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د پکتیا ولایت په امنیه قمندانۍ کې سرچینو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرخه د زازی اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سرچینې د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې څلور بجې وروسته تر دې پیل شوه چې پاکستانی عسکرو د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سرچینې د قوله نښته د شپې تر اتنیمو بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان حکومت بیا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو شمېر اکسپارټو چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړي. د اکسپارټو لیکلي نښته د ډیورنډ کرخې د خرلاچي او ډنډې پټان له لس تر دولس کیلومتره سیمو کې د دواړو لوریو ترمنځ شوي. دوی تور پورې کړی چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستاني عسکر مقابل برید ته مجبوره شوي دي. د اکسپانو په نښته کې د دیارلس طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا هم کړې، خو د پکتیا په امنیه قمندانې کې بې معتبرې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونی جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نښتې سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نښته وروسته تر دې کېږي چې پاکستاني جیټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په وړممی ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستاني الوتکو له هوایي حملې وروسته کندهار ته د پاکستاني پلاوي سفر چې تمه وه د یکشنبې په ورځ وشي لغوه شو. پاکستان وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کېږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قمندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې لږ تر لږ نیمه یې ښځې او ماشومان دي. د سیف د چلډرن په وینا شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي. په بغلان او نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو زیانمن شوي کسان هم وایي چې له خپلو ماشومانو سره په ډېر بد وضعیت کې دي او سخت مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن لخوا په خپور شوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د می په 14 خپور شوی په بغلان کې د سیلاب ځپلو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. دغه سازمان د سیمه ایزو طالب چارواکو په حواله ویلي چې په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله 12,000 کورونه ویجاړ شوي، د 40,000 ماشومانو په ګډون 80,000 کسان زیانمن شوي دي. د ځینو نورو اړتیاو ترڅنګ د څښاک اوبو ته نه لاسرسی، زده کړو او د لوبو لپاره د مناسبو لوبغالو نشتون هغه څه دي چې سیف د چلډرن یې د بغلان د سیلاب ځپلو ماشومانو لپاره د نه لاسرسی په اړه اندېښنه ښودلې. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د طالبانو په حواله ویلي چې په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر 145 تنو ته رسېدلی او زیاته کړې ده چې د لټون د عملیاتو په دوام کې د یادې شمېرې د زیاتېدو اټکل شوی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د وژل شویو شمېر 315 کسه دی. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د بغلان په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې د څښاک د صحي اوبو د نشتوالي له امله ماشومان د معدې د درد په څېر ناروغیو باندې اخته شوي دي. دغې ادارې په بغلان کې د خپلو بیړنیو مرستو د یوې برخې په توګه د ګرځنده کلینیک د جوړېدو اعلان کړی، خو یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی بیړنیو خوراکي توکو، جامو او نورو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پاچا خان له هغو کسانو څخه دی چې د بغلان سیلابونو کې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې. وایي چې د خپل ماشوم د ژغورلو پر مهال یې پښه ټپي شوې. نوموړی زیاتوي چې اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خپل کلي په یوه هدیره کې شپې او ورځې تېروي.
موږ خپله هدیرې ته راغلو، موږ خپل ځانونه هدیرې ته ورسول. زه 12 کسیزه کورنۍ لرم. تاسې وګورئ، 1 کلن، 8 کلن، دوی خوراکي توکو کمپلو ته اړتیا لري.
سهراب هم د بغلان اوسیدونکی دی. وایي د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې له لاندې له خټو خپل کالي راوباسي.
اوس موږ دلته له خپلو ماشومانو سره د خپلې حویلۍ منځ کې یو هڅه کوو چې د خټو له لاندې ځینې بړستنې، واړه واړه ضروري توکي راوباسو.
هممهاله په تېره یوه میاشت کې بارانونو او سیلابونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی او سیلاب ځپلی شاه محمد ازادي راډیو ته وایي:
مشکل دی او خلک خپل کور نه بي کور دي، ماشومان هم دسې دي، سبقونو او یعنی غربت حالات کې دي، غریز خلک دي او کاروبار نشته، هم دسې زنانو نیسه، هم دسې ماشومانو نیسه.
په افغانستان کې د وري میاشتې له پایله را په دیخوا سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي. ملګري ملتونه وایي افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي او د دغو اقلیمي بدلونونو د پایلو سره د مبارزې لپاره پر ځان بسیا نه دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې سیلاب ځپلي له سیلاب وروسته خپل د ژوند نوي پایل ته اندېښمن دي.
پاینال کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر مستحق کسانو د ویشلو بهیر پیل کړی دی. یو شمېر دغو رضاکارانو او د خیریه بنسټونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خوراکي توکي، کمپلې خیمې او د څښاک اوبه رسولي، خو د هغوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه واچې د دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپینګیری او سپینسرې میرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلې دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیات تمرکز وبله او مالی زیانونه په بغلان ولایت کې اړولې دي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبه په ورځ د می په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندوی بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل:
ټول د کېږي چې د خپل په دې مرستو مشولو باندې نن کوم ورځ په خارج کې دی او خدای دې لري او هم خپل قدرې واسه توان مرستې کړې دي. موږ دلته ویښ شو ته موږ ډېر اشد ضرورت چې دلته د غذا او د غذا نشتونو د اوبو نشتونو دا مو مختلف ساحو ته رسولي دي.
خو دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي که څه هم ځینو کورنیو او بهرنیو مرستندوی بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي، خو دا بسنه نه کوي او له نورو خلکو، خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې د دېو له لارې نه خوراکي توکي دیږي همدلته پخېږي او دا مکمله بسته بندي کېږي د هلیکوپټرو له لارې نه هغه ساحه هزاره ته درګه انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده. خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي. نو الله هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو د راټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه بلکې له هېواده بهر هم ځینو افغانانو د نقدي مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې میشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې یې تر 20 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکې اونۍ به یې په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 یا کسانو مرسته کړې چې ټوټل 20 پاونډ شوي دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استوو په راتلونکې اونۍ کې انشاءالله. هلته به خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به نغدي مرسته به ورسره کوو.
بلخوا د بغلان ولایت د بېلابېلو ولسوالیو سیلاب ځپلي وایي دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزي ولسوالۍ لقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
مشکل خوراک مشکلات دا ختم دی پر اوس دوی دو نشین دی چې دا د سهار مشکلات کې دی ګرمي مشکل نه حل کی
مو منتظر زیات شپ
موږ ته ډیر زیانونه راو وختل. موږ درې کورنۍ چې کور مو د کور ټول وسایل هر څه لمن سولاړل بنسټونه راځي خلا موږ سره سمره سند شوي حتی چا 15 چې ډوډۍ هم نه دی راکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیرې جمعې راهیسې د دې سیلابونو دراوتلو وروسته د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت د سیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو روغتیایي اسانتیاوو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اسرائیل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. په دې سیمو کې له 1 میلیون زیات فلسطیني وګړو چې د غزې په څه باندې 2 میاشتو جګړو کې بې ځایه شوي پناه اخیستې ده. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. آل ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د آل ثانی په وینا په رفح کې د اسرایلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیل ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي حتی که متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دیره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یوه واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس ټلې پوځي څنګه ویلي دي چې د اسرایلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله ویشتلی او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرایلو دفاع وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د اسرایلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونو یې د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو ګڼې ځالې له منځه وړي دي. اسرائیلو د ښار په ختیز ارخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز لمین زوړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویل دي چې په تیر څه باندې یو اونۍ کې شاوخوا 4.5 لک کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې خلک له ستړیا، لوګې او ویرې سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
له خبرونو ور اخوا
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رايټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارام وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم یې خبر کړی ویلي، طالبانو دوهم ځلي واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړې دي. په عین حال کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د دوی په زده کړو، کار او ازادیو له طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هیله کړې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویرې د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقص کړي دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ یوه مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیضي سیستم روان دی، او د نجونو او ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دي. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی، او دې موضوع لنجونو او ښځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او ښځې په تورو وهلي او زندانی کړي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. لوړ زده کړو محرومه شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه ته
دا چې په کور کې مونسم کولای زده کړو کړم ډیر ناهیلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای، ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګ ونکړي، هیلی له منځه ولاړې سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلۍ هم د خپل نوم د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو دی افغانستان په چیرې هیواد کې ښځه یعنی هیڅ. زه د یوې افغان نجلۍ په توګه غواړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دې دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
د طالبانو حکومت واک ته له بیا ځلي رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو، سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پرېکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي، او له طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
په استرالیا کې یو قاضي د هېواد پوځي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبرای د استرالیا د پلازمېنې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو، او ورته د 5 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبرایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و 8 میاشتې په بند کې تېروي، او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبرایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې، د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبراید لخوا افشا شوی اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سی دغه سریال اساس وګرځیدل چې د شبکې په 2010 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسی افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2010 میلادي کال کې خپور کړل، داسې شواهد موندل چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. د غراپور د سپارښتنو لمخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر دنیلا ګاوشن وویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه په اروزګان ولایت کې دیره وو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي. وروستیو سیلابونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته هم درانه زیانونه اړولي دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نورو سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرله پسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمن اوسېدونکي غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسېدونکي خانوري مشال راډیو ته وویل نجیب الاوائی دوی پخپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسه پورا دی. خود چات دروازو او کڑکیو داخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل دي خلکو کورونا ویړلو نمځکی خرابې کړل دي خلکو غنم او نور ځانونه رامنځته کړل. بل هل مخبل کار روان کړی دی خو اوس پلاس کې نمبر سنل لري. مثال بور ورته وي او بور ته واخلو لرګي او ورونه ورته یا شای خو لږ ډیره لوی خبره.
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ ورو تک کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکي عطا محمد وویل
ولا ډیر خلک ما ولول شرن تکلیف دوه لار باندې کومه لار لار سم ما ورته داس مکرب خېلو باندې ولار سم مکاوه باندې براوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډیر ضرورت لري.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ور باندې لارې کې تیری شوې دی وایي
چې زر ورته د مشکلې مې کې بچ کړي مالی ماتي وي کمانه چایرونه بچ کې وي چې بلیار په خاوي هیڅ مشکل بنې وي.
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستې بارانونو او سلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملی بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر نثار احمد نجات وویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلي خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینئ چې دا د خانه نظر او درس ونه غدي پیسې ورکړي کی او نسيب خانه راجن کړي او په آینده هفته کې به د دبليو سي د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او دغه سد فایسید خانم نقد پیسې ورکول کی.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخي افغانستان له اقليمي بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقليمي بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمي بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړې دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزی بغلان، نهرین او د پلوخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
او دا خبری مجله هم د کونړ په دریو ولسوالیو نارنګ، ماڼوګي او شیګل کې د ترافیکي پیښو په شمول د څو پیښو په اړه راپور سره پای ته رسیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي په ولایت کې په دریو جلا پیښو کې درې تنه وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د یادې قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ مازیګر مهال د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند ترړې سیمه کې د یو سراچه موټر چپکې دوه پیخه کې 15 تنه ټپین شوې دي او په نارنګ ولسوالۍ کې بیا د دولتي رینجر او د موټر سایکل ټکر کې دوه تنه وژل شوي او یو میرمن ټپي شوې ده.
کونړ ولایت په دوه جګړه ترافیکي پیښو کې اته نفر ته مرجوب لاوختلي. په یادو پیښو کې پلار او زوی په شهادت رسیدلي او شپږ نور نفر زخمیان شوي. زخمیان پر خپل وخت روغتون ته انتقال شوي. د ترافیک مدیریت مسؤلین د یادو پیښو د رامنځته کېدو لامل د ډرایورانو تیز رفتاری او بی احتیاطی بللی.
خاغلی دهقان وای په شیګل ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې پیغلې د نامعلومو لاملونو په وجه ځان په ټوپک پیشتلې او ځای پر ځای مړه شوې ده. د هغه په خبره چې د جنۍ پلار او ورور د شیګل ولسوالۍ امنی قومندانۍ ته د پوښتنو او ګرویګنو لپاره راوړل شوي دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله ترافیکی پیخ او د هغې تلفات زیات شوي دي او همداراز د بیروزګاری او کورنی تاوتریخوالي په وجه د ځوانانو ځانوژنه کې هم زیاتوالی راغلی دی.